پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه غرمنی خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی چارې میر احمد صافی مخته وړیم. تمه ده په شاوخوا یو نیم ساعت کې د افغانستان په اړه باندې یو لوی مرستندویه کنفرانس د افغانستان 2020 جنیوا کنفرانس پیل شي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د بشر د حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د افغانستان په نړیوالو مرستندویانو غږ کړی چې له دې هیواد سره د کیدونکو مرستو په ژمنو کې باید دې ته لومړیتوب ورکړي چې بسپنې د ښوونې او روغتیا په تېره بیا د نجونو او ښځو لپاره په خدمتونو او خپلواکو رسنیو ولګیږي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به د خپلې اوږدې مودې سلاکار او با تجربه ډیپلومات انتونی بلینکن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ونوموي. یونیسف په پام کې لري راتلونکي کال 2 مخ پر ودې هیوادونو ته د کورونا 2 میلیارد ډوز واکسین او 1 میلیارد سورنجونه ولیږي. د خبرونو تفصیل. د بشر د حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د افغانستان په نړیوالو مرستندویانو غږ کړی چې له دې هیواد سره د کیدونکو مرستو په ژمنو کې باید دې ته لومړیتوب ورکړي چې بسپنې د ښوونې او روغتیا په تېره بیا د نجونو او ښځو لپاره په خدمتونو او خپلواکو رسنیو ولګیږي. د بشر د حقونو دغه نیویارک میشتي سازمان دا غوښتنه د افغانستان په اړه د جنیوال کنفرانس سره چې ټاکل شوې نن پیل شي په یو وخت کړې ده. پاتریشا ګاسمن چې د دې سازمان د آسیا د چارو مشره ده ویلي دي چې د جنیوا کنفرانس یو مهم فرصت دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې شوي پرمختګونه خوندي او عامو افغانانو په تېره بیا ښځو او نجونو ته د دې زمینه برابره شي چې پراخې ازادۍ ولري او هغوی له ښې ښوونې او روغتیایي خدمتونو برخمنې شي. ګاسمن ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې روانې خبرې باید د دې لامل نه شي چې نړیوال د افغانستان له تر ټولو ډېرو زیانمنونکو ټولنو سره مرستې کمې کړي. د هغې په وینا د افغانستان راتلونکي د یو سولهیز او حقونو ته په درناوي ولاړ هیواد په توګه په دې پورې تړلی چې دا هیواد لوستی او سالم نفوس ولري. د افغانستان حکومت هیله مند دی چې د جنیوا په دغه دو ورځني کانفرانس کې به نړیوال بسپنه ورکوونکي له دې هیواد سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د میلیاردونو ډالرو نویو مرستو ژمنې وکړي. دغه کانفرانس چې د افغانستان فنلند او ملګرو ملتونو په ګډ مشرتابه ترسره کیږي پکې له څه باندې د اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي حضوري او په آنلاین بڼه ګډون کوي. د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 2 تنه وژلي او 6 نورې ټپیان کړي دي. د ولي ویانجلني فرهاد ازادي راډیو ته ویل چاودنه پرون د ولسوالۍ په بازار کې وشوه.
پښتون زرغون ولسوالۍ کې په موټر سایکل کې د چاودیدونکو ټوکو چاودنې 2 تنه شهیدان او 6 تنه ټپیان کړل. په ټپیانو کې امنیتي منصوبین هم شته. دغه پیښه په جدي او هر اړخیز ډول سړل کېږي.
یوې بلې سرچینې د ازادۍ راډیو سیمه ییز خبریال ته ویلي وژل شو کې یو ملکي کس او بل د ولسي پاڅون کوونکو غړی دی. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به د خپلې اوږدې مودې سلاکار او په تجربه ډیپلومات انتونی بلینکن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ونوموي. که هغه دې چوکۍ ته ونومول شي او سنا هم تایید کړي، د بلینکن دنده به د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ له 4 کلنې دورې وروسته چې شواري و لومړی امریکا او دغه پالیسي له نړیوالو سازمانونو د لریوالي او له خپلو متحدانو او رقیبانو سره د یو شان نښتو ښکارندویي کوله، د امریکا د ډیپلوماسۍ او نړیوالو اړیکو بیا احیا کول وی. تمه ده چې بایدن به سبا د خپلې کابینې یو شمیر غړي اعلان کړي. ویل کېږي بایدن به جک سولیوان چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینتن نږدې همکارو خپل د ملي امنیت د سلاکار په توګه ونوموي. بایدن د خپلې راتلونکې ادارې اساس داسې مهال ږدي چې د هغه سیال اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ ډېره هڅه کوي چې د نومبر د 3 د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو نتیجه چې بایدن یې ګټونکی اعلان شوی باطله کړي. ترامپ په دغو انتخاباتو کې خپلې ماتې تر اوسه نه ده منلې. یونیسف پلان لري چې راتلونکي کال دوه نوي مخ پر ودې هیوادونو ته د کورونا 2 میلیارد ډوز واکسین او 1 میلیارد سورنجونه ولیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف د نړۍ په کچه د واکسین اخیستو تر ټولو لویه اداره ده. دغه اداره هر کال نږدې 100 هیوادونو کې د وایروسونو د خپرېدو د مخنیوي په هدف 2 میلیارد ډوز واکسینونه پیری. مخ پر ودې هیوادونو ته په دغه شمېر د کورونا واکسین د لیک هم یوه ننګونه ده. خو یونیسف وایي چې له باروډونکو سلګونو هوایی او سمندري شرکتونو او د لوجستیک له نړیوال شریکانو سره په دې برخه کې کار کوي. په ریاض کې د G20 هیوادونو سرمشریزه کې هم د کورونا پر ضد مبارزې پر لارو چارو خبرې وشوې او ژمنه وشوه چې د واکسین لپاره به یې هېڅ ډول هڅې ونه سپمول شي. د امریکا او اروپا د درمل جوړولو یو شمیر لوی شرکتونو له دې وړاندې ویلي چې د کورونا ضد واکسینونه جوړ او آزمویلې دي. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ هم ویلي چې د راتلونکي کال تر اپریل میاشتې پورې به دغه واکسین په پراخه کچه تولید شي. داود افغانستان او نړۍ د سات وروستي مهم خبرونه.
کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې په شاوخوا یو نیم ساعت کې به د جنیوا لوی مرستندوی کانفرنس پیل شي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقی وایي
ټاکل شوی په جنیوا کې د افغانستان کانفرنس 2020 زموږ د لیدلوري د تحقق په اړه جوړ شي.
نمو د سر موجوده د خلکو غږونه هم په دې رابطه درته خبرو. او دا اورئ چې په پکتیا کې د سویل ختیځ د 5 ولایتونو دینی عالمانو او قومي مخورو د سولې او اوربند غوښتنه وکړه. له هغې ډلې د غزنی او دینی عالم محمد اسماعیل روحانی
نور د مسلمان په وینو تویونو کې د جنت او د حرو خوبونه موینه او زر تر زره سرتاسري تلفات اوربند اعلان کوي.
د الیاس دایی په اړه هم یو راپور درته خبرو. ازادي راډیو ته غوښتست بیا هم خرغلې رازو لمړي مطلب ته تمه ده چې په شاوخوا یو نیم ساعت کې د افغانستان 2020 دورزنی لوی مرستندوی کانفرنس د سویس په جنیوا کې پیل شي. د افغانستان 2020 کانفرنس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی چې پکې د نږدې 100 دولتونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. ولسمشر مانی ویلي افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره یو 4 کلن پروګرام شریکوي او تمه لري چې همکاري ترلاسه کړي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي نړیوال باید له افغان حکومت سره د خپلو مرستو لپاره شرایط سخت کړي. اخوا یو شمېر کابل ښاریان هم تمه لري چې په دغه کانفرنس کې نړیوال له افغانستان سره د پراخو مرستو ژمنې وکړي. دیوان نادر په دې اړه باندې جزئیات تعقیب کړي او د کابل سټوډیو یې له موږ سره شریکوي.
د افغانستان 2020 دو ورځنی لوی مرستندوی کانفرنس نن د سویس جنیوا کې پیلېږي. ولسمشر مانی ویلي چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره یو 4 کلن پروګرام شریکوي او تمه لري چې همکاري ورسره وشي. د افغان حکومت په دغه 4 کلن پروګرام کې پایښتي سولې، خوراکي خوندیتوب، بېوزلۍ سره مبارزه، د دولتي بنسټونو ځان بسیاینه، پر عایداتي سرچینو پانګونه او کرونا وایروس سره مبارزه شامله ده. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي د دې ترڅنګ چې د کانفرنس د نړیوالو مرستو د راټولولو لپاره افغان حکومت ته یو ښه فرصت ګڼي او وایي چې نړیوال باید له افغان حکومت سره د خپلو مرستو لپاره شرایط سخت کړي. د ولسی جرګې غړي رحمت الله کریاب او حفیظ الله جلیلی
اوس چې د نړۍ هغه وضعیت ته ګورو په هغه ډول به نه وي لکه پخوا یې چې څومره مرستې کولې، اوس به په شرایطو ورکوي او ښه دا ده چې هغه شرایط څومره سخت شي چې مالی امکانات د نورې نړۍ نه راشي او هدر ونه لګیږي، بلکې یو ملموسه نتیجه ورکړي او د افغانانو په خیر باندې راشي.
د جنیوا کانفرنس په یو ډیره خلاص سره وړنه یي، خو که افغانان وکولی شي په خطوګه ګټه ترې پورته کړي. هغه مرستې چې نړیواله ټولنه د جنیوا کانفرنس کې تصمیم لري د افغانان لپاره ډېرې مهمې دي او ښې به ورته تمام شي.
د افغانستان 2000 کانفرنس د افغانستان، فنلند او ملګر ملتونو لخوا جوړ شوی چې پکې د نږدې سلو دولتونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. د جنیوا کانفرنس د ترسره کوونکي ډلې د پلان له مخې تمه ده چې د کانفرنس لومړۍ ورځ په ځایي وخت د سهار په 10 بجو چې د افغانستان یو نیمه بچه کیږي پیل شي. په لومړۍ ورځ به د پایدار سولې جوړونې، له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ټولنیزو او بنسټیزو تګلارو او اقتصادي لومړیتوبونو او د مرستو په اغیزمنتیا او بحثونه وشي. په دویمه ورځ بیا چې د سهار په 9 بجو پیلېږي، افغان ولسمشر اشرف غني او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش له مهمو ویناوالو څخه دي. امریکا متحده ایالاتو چې د افغانستان له لویو تمویلونکو او ستراتیژیکو متحدینو دی وار د مخ اعلان کړی چې په جنیوا کانفرنس کې به د خپل مرستو له تازه کولو ډاډ ورکړي. په ورته وخت کې یو شمیر کابل خاریان هم تمه لري چې په دغه کانفرنس کې نړیوالو له افغانستان سره د پراخو مرستو ژمنې وکړي.
د دې زمو په اړه د ډېر ضروري کانفرنس د ترڅو موږ د هغوی حمایت نه استفاده وکړو او حمایت ترلاسه کړو ترڅو موږ خپل هیواد کې مصرف کړو او مخ ته لاړ شو.
تیر ځل په 2018 کال کې نړیوالې ټولنې په بروکسل کې د افغانستان په اړه لوی مرستندوی غونډه کړې وه چې پکې د 15 میلیارد او 200 میلیونه ډالرو مرسته ژمنه شوې وه. بلستانګ زیسید
مننه کوم. دیوانه دروازه د کابل سټوډیو لمغ سره د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې جزئیات شریکول. په شاوخوا یو نیم ساعت کې به په کابل کې یو نیمه بجه کېږي او په جنیوا کې د سهار 10 بجې کېږي. د افغانستان په اړه د جنیوا د لوی مرستندوی د ورځني کانفرنس حاشیهي اصلي غونډه نن پیل شي. سبا ته به بیا د افغانستان جمهور رئیس او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش خبري کوي. اوس هم د ځینو خلکو غږونه تاسو ته خبرو دا چې د جنیوا د کانفرنس څخه څه تمه لري.
ستاسو لا پیغامونو
پرید احمد بدرم د کندهار ولایت سیدونکی. په جنیوا نور کانفرنسونه کې د افغانستان لپاره پیسې راټولې شوې دي. څنګه چې تاسو شاهدان یاست، په شفاف ډول دغه پیسې په افغانستان کې نه دي مصرف شوي. زموږ هیله دا ده چې کومې مرستې چې اوس ورسره کېږي د افغانستان لپاره، دا به په شفاف ډول په افغانستان کې بالخصوص د بسازۍ په برخه کې مصرفېږي.
نوم مې فضل واحد افکاری دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د افغانستان د لپاره چې هر اقتصادي ناسته کېږي دا زموږ د لپاره ګټوره ده، او د همدغه سي په تیرو کانفرنسونو کې د افغانستان سره ډېر کومکونه مرستې شوې دي او ماغه کومکونه مرستې دي چې افغانستان په ترننه ولاړ دی. بیا هم په دغه جنیوا د کانفرنس نه زموږ غوښتنه دا ده چې دوی باید زمونږ د افغانستان د خلکو لپاره په دسي زیربنایي پروژو باندې او عام المنفعه او ټول ګټو پروژو باندې فوکس وکړي چې عام اقتصاد د هیواد قوی شي او عام د خلکو سره پر روزګار شي، ځوانان پر روزګار شي، او د همدې لارې د خلکو د کورنیو اقتصاد پیوړی شي او د جنگ جګړو مخه ونیول شي.
حکمت الله سلیم د کندهار یو تن اوسیدونکی. دا کانفرنس د افغانستان د پاره ډیر مهم دی، ځکه په تیر وخت کې د دې کانفرنس ته لاري څخه افغانستان ته مرستې جلب شوې او په زیات اندازه پیسې افغانستان ته د افغانستان د حکومت سره کومک شوی و چې هغه به د افغانستان د خلکو د ژوند پر وضعیت او په نورو برخو باندې لګول کیږي. دا ځل هم ورته پروګرام دی چې مشتمل لري چې نړیواله ټولنه به د افغانستان د حکومت او خلکو سره کومک کوي ترڅو په بیلابیلو برخو کې موثره تمام شي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به ناجیه صاحب وړاندې کړی.
ټاکل شوی دا چې د افغانستان لپاره د 2000 کال پراختیایي کانفرنس نن او سبا د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو سازمان په ګډ کوربتوب په جنیوا کې جوړ شي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین آزادی راډیو ته ویل چې افغان حکومت د دې ناستې تیرې 90% ژمنې عملي کړي او پاتې نورې به هم پلي کړي. نوموړي وویل چې دوی له بشپړ چمتووالي سره جنیو غونډه کې ګډون کړی او هیله مند دي چې نړیوال له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان 2020 میلادي کال کانفرنس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی چې پکې د نږدې 100 دولتونو او سازمانونو استازي ګډون کړی. تمه کیږي چې نړیواله ټولنه د افغانستان له حکومت سره د راتلونکو 4 کلونو په مخه د میلیاردونو ډالرو نوې مرستې ژمنې وکړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د کوچنیو متشبثانو او ځوانانو کارمندونکو د ملاتړ په موخه 15 کلن پروګرام اعلان کړ. د دغه وزارت ویان جواد د بیرنن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلان 15 ستراتیژیکې برخې رانغاړي چې پکې بنسټیزې برخې، بازارونو ته لاسرسی، مالی ملاتړ، نوې ټکنالوژۍ ته لاسرسی او ظرفیت لوړونه شامل دي. نوموړي وویل چې دوی به ځوانان وهڅوي څو په لږه پانګونه بریالی کسب او کار ولري. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دوی د وړو متشبثانو او ځوانانو کارموندونکو لپاره د ملاتړ 1 کلن او 2 کلن پروګرامونه په پام کې نیولي دي چې له مخې به یې لازمې اسانتیاوي ورته برابرې شي. د ریپورټونو له مخې نن سبا په افغانستان کې 250 سلنه خلک چې ډیری ځوانان دي د بیروزګارۍ له ستونزو سره مخ دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 10 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,015 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښته دولت شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس هم رازو د جی شل د سرمشریزه پای غونډې په اړه راپور ته د جی شل سرمشریزه داوار د سعودي عربستان په کوربتوب په آنلاین باندې تر سره شو. جیشل د نړۍ 100 لوی اقتصادي هیوادونه دی او دا وری غونډه تر ډیره له کرونا وایروس سره د مبارزې په لارو چارو باندې څرخیده. تر لاندې د میورست په اړه راپور. د نړۍ د 100 لوی اقتصادونو یا جیشل سرمشریزه د کرونا د واکسین د عادلانه ویش لپاره د کلکو هڅو په ژمنو پای ته ورسیده. دغه سرمشریزه د تیرو کلونو په نسبت ځکه متفاوته وه چې په آنلاین بڼه روانه وه او د جی شل هیوادونو مشران ورته له خپلو هیوادونو غږېدل. د کرونا ویروس له امله د رامنځته شویو زیانونو زیانمنو سره د مرستې او د کرونا د واکسین د عادلانه ویش ټینګار د جی شل د سګنۍ سرمشریزې تودې موضوعګانې وې. د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز وویل جی شل هیوادونو له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې ډیره هڅې وکړې.
استطعنا ان نؤكد مجددا على روح التعاون.
موږ وتوانیدو د همکارۍ روحیه چې تل د جی شل هیوادونو د بریا بنسټ جوړوي راژوندې کړو. تر بل هر وخت زیات د همکارۍ ته اړتیا وه څو د وبال عواقب سره مبارزه وکړو او د نړۍ د اوسیدونکو لپاره هوسا راتلونکي جوړ کړو. موږ سا کال ډیر څه ترلاسه کړل. خپل تعهدات مو د خلکو د ژوند، کاروبار او تر ټولو زیانمنونکو د ساتنې په هدف د هغو ننګونو په وړاندې په درېدو سره سرته ورسول چې د کرونا ویروس له امله راپورته شوي. د جی شل هیوادونو د سرمشریزې په اعلامیه کې راغلي چې دغو هیوادونو د کرونا د واکسین د جوړولو لپاره ټولې اړتیا وړ مالی سرچینې بسیج کړي او په ټولو نړۍ کې د واکسین د عادلانه ویش لپاره هیڅ هڅه نه سپموي. که له یوې خوا د نړۍ شتمن هیوادونه د کرونا د واکسین د جوړولو هوډ لري، له بلې خوا شنونکي ګواښ کوي چې بېوزله هیوادونه ښایي د کرونا د واکسین د پیرلو لپاره د میلیاردونو ډالرو د ورکړې توان ونه لري. د جی شل سرمشریزه ته د اروپا ځینو مشرانو له هغې ډلې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم وغږېدل. اغلی مرکل وویل له کرونا سره باید نړیوال په ګډه مبارزه وکړي او ارزي چې په دې لار کې هڅې دوه برابره شي. که څه هم د جی شل ډلې د سرمشریزې په پای اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې له کرونا سره د مبارزې لپاره څومره پیسې لګوي، خو له دې ډلې دا تمه کیږي چې د کرونا واکسین ته د ټولو د لاسرسي په هدف د 4.5 میلیارد ډالرو خلا ډکه کړي. په نږدې یو کال کې چې کرونا وبا خپره شوې، د نړۍ څه باندې 8.5 میلیونه وګړي په دې ویروس اخته شوي او له ډلې نږدې 1.4 میلیونه کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان،
سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای پر وژل کېدو تر لس ورځو زیات وخت تیر شو، خو لا هم په دې برخه کې د حکومتي ادارو څېړنې کوم پایلې ته نه دي رسیدلې. په هلمند کې د الیاس دای هم مسلکي خبريالان اندېښمن دي او د دای د وژونکو موندل او محاکمه غواړي. په دې اړه اجمل اند یو راپور جوړ کړی.
سپینی تکیه په خامک د جوړ شوي غاړې تر څنګ نیم تخریب شوی پلاستیکي ساعت لس بجې او شپږ دقیقې راشي. دلته پراته ټول توکي سوځېدلي او د مرمو او چاودنو
لامل د نومبر د میاشتې په دولسمه نېټه د هلمند حالاتو د انځورونکي غږ د تل لپاره خاموش شو. دا ساده رډیو د وژل شوي خبریال الیاس دای کورنۍ او همکاران لا هم نه پوهیږي چې هغه چا اول وواژه. په هلمند کې خبریالان او مدني فعالان د حکومت لخوا د الیاس دای د وژل کېدو په قضیه کې د جدي او شفافو څېړنو پایلې ته پته مدي. حیات الله داوري په هلمند کې د ملي رادیو ټلویزیون مسول دی.
دولت څخه بیا غوښتنه کوي چې د ژورنالیستانو د شهادت د غوی د ترور نکزی دي په جدي توګه باندې وسیړي. یوازې داسې نه پرېږدي لکه همیشه چې کمیسیونونه جوړ شوي دي، د پلټونو پلاوي جوړ شوي دي او بیا وروسته یې تجانه ده معلومه شوې.
عبدالسلام زاهد د بوست سیمه ایزې رادیو مشر په دې اړه وایي،
هر چا سره دا پښتنه پینا کیږي چې ولې که خبریال دی که داسې نور کسان دي چې مثلا دوی وژل کیږي د نامعلومو کسانو لخوا او قضیه نه تړل کیږي.
یو شمیر هلمند میشتي خبریالان وایي په افغانستان کې کشفي او عدلي ارګانونه په هغه معیار نه دي چې موږ د یوې قضیې د خوب لټلو تمه ترې ولرلی شو. د بوست راډیو د خبرونو مدیر احمد شاه پاتون،
یوازې تر دې پورې محدودېږي چې پلټنې روانې دي، نور بیا آثار ورک شي په خپل وخت باندې، هیڅوک دغه جوابګوی نه، هیڅوک دغه پوښتنې کول ونه مني. زما ګمان دا دی چې لوی عامل د فساد شتون دی. یو ډېر پیچلې پروسه د عدلي او کشفي ارګانونو ده، دا هم د دې لامل شوی دی چې اکثره دوسیې چې دي، اکثره قضیې هغه تر خاورو دوړې لاندې هیرې شي.
خو هلمندي ژورنالیستان وایي دوی به د ګواښونو او خطرونو سربېره خپل کار ته چې د هلمند خلکو ته د معلوماتو رسول دي دوام ورکړي. نعمت الله همت د غږ راډیو د خبرونو مسول،
خو خبریالان د ریسک کلک دي، د خبریالانو اراده کلک ده چې پر دې لار بزي د خپل غریب ولس ژغ برا پورته کوي.
الیاس دای په لشکرګاه خار کې هغه محل د په موټر پوری د یو نخلول شوی ماین چاودنه کې وژل شو چې له کوره کار تر روانو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو ته غوښتن دولت شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوم. په پکتیا کې د سویل ختیځ زون د پنځو ولایتونو دینی عالمانو او قومي مخورو د سولې او اوربند غوښتنه وکړه. دوی د جګړو لخکې لخوا وغوښتل چې په خپلو دریځونو کې نرمښت راولي او د سولې په اړه دې د ولس هیلې په پام کې ونیسي. د غونډې ګډونوالو په دوحه کې له دواړو مذاکراتي ټیمونو هم وغوښتل چې د خپلو خبرو پایلې دې وخت په وخت ولس سره شریکوي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سویل ختیځ زون د پنځو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر او غزنی ولایتونو دینی عالمانو، قومي مخورو او مدني فعالانو د یوې غونډې له لارې د جګړې لخکې لخوا د اوربند غوښتنه وکړه. د یک شنبه په ورځ د سولې او اوربند په پلوي یاده غونډه چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې جوړه شوې وه، ویناوالو یې وویل په قطر کې دواړه مذاکراتي ټیمونه دي د ولس هیلو ته په کتو د یو بل په وړاندې انعطاف او نرمښت وښيي. د غزنی یو تن دیني عالم مولوي محمد اسماعیل روحاني غونډې ته په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د ورور وژنې د بندېدو او اوربند غوښتنه وکړه.
نور د مسلمان په وینو تویونو کې د جنت او د حورو خوبونه موینه او زر تر زره سرتاسري تلفاتي اوربند اعلان کړي او د سولې د مذاکراتو دفاره قران او سنت اساس په توګه ومني.
د پکتیا د علماء او شورا رئیس قاری خواجهدین حق بیان بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې ویل چې د جګړې له زیانه د هیواد یو قشر هم خوندي نه دی پاتې.
ټول سندمه زما ملت زما دی ولسته رسی کنه رسیدي جنگ زما د تجارت تمام زما د متنیم نقصان زما اسلامي تعلیمي اساسات ډړې وړې کیږي ترڅو به دا ملت حبسنه کوي.
په دې غونډه کې د پنځو واړو ولایتونو یو شمیر قومي مخورو او مدني فعالانو هم ګډون کړی و. مدني فعال محمد دین ول په دوها کې د دواړو مذاکراتي ټیمونه د ګټو او دلایلو پر ځای د ولس هیلو ته لومړیتوب ورکړي.
موږ استازي چې په دوها کې ناست دي له طالبانو څخه له حکومت څخه جدا غوښتنه کوو چې د دې په ځای چې دوی دلایل وایي وسایل دي ولټوي، قربانی دی ورکی، انعطاف دی وکی او دی ته دی حل لارې چارې پیدا کی تر څو چې دغه زیری افغانانو ته راوړي.
د لوګر یو مدني فعال ګل سید په قطر کې د دواړو مذاکراتي ټیمونو غوښتنه کوي چې د خپل هیواد روانې کشالې ته حل لاره پیدا کی.
په قطر کې په دوه کې چې سره ناست دي، د دوی نه غوښتنه دا ده چې دواړه طرف افغانان سره دا مشکل سره حل کړي چې په افغانستان کې سوله راشي. دواړه طرف مسلمانان ورونه افغانان سره وژل کیږي. غوښتنه مده ده چې تاسو سره جوړ شي چې ترڅو په افغانستان کې دایمي صلح، دایمي امنیت راشي.
مدني فعال کریم روخان وایي د قطر خبرې باید له ولس نه پټې ونه ساتل شي، بلکې نتیجې وخت په وخت افغانانو سره شریکی شي.
باید سوله راشي، نور ځنډ کرا نه شي. هدف هم دا ده چې باید د سولې لپاره وار په وار ګامونه واخیستل شي. هغه خبرې چې په قطر کې روان دي باید نتیجه زر تر زره ولس ته راوځي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12مه په دوحه کې خبرې پیل شوې. د سویل ختیځ ولایتونو دینی عالمان او اوسیدونکي داسې مهال له طالبانو او حکومت د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې قطر کې د سولې یاد دوه اړخیزې خبرې له نامعلوم برخلیک سره مخامخې دي او ورځ تر بلې جګړو او ناامنیو زور اخیستی.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دولت شپګنوي منځنۍ چپا او اف ام سلا شریه پنځه باندې ازادي راډیو ته غوږیست. نن ازادي راډیو ته تر پای ورځې غوږونی سي ځکه چې د افغانستان په اړه یو برخلیک ټاکونکی کانفرنس د سویس په جنیوا ښار کې پیلېږي. دا کانفرنس به د افغانستان په وخت په 3:00 ساعته پیل شي او تمه ده چې نن د پایدار سولې، د اقتصادي مرستو او همدارنګه د مرستو په اغېزمنتیا باندې خبرې وشي. سبا ته به بیا چې تقریبا د غونډې اصلي او پای ورځ بلل کیږي، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د ملګرو ملتونو انټونیو ګوتیرش له مهمو ویناوالو څخه وي. بیا به د ورځې په پای کې یو پریکړه لیک او اعلامیه په ګډه توګه باندې هم خبریږي چې تر ډیره پورې تمه کیږي له افغانستان سره میلیاردونو ډالرو مرستو ژمنې تازه شي. البته دغه کانفرنس کې شاوخوا سل هیوادونه او سازمانونه برخه لري. په همدې رابطه د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام دویم نیمای کې یو مفصل بحث هم خبريږي. تاسو کولی شئ چې وګورئ خو اوس ورزو د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرو ته.
مسیر ورسپانې دوه ته د مایک پامپیو سفر او د سولې په پروسی اغیزو ته به اشاره سره لیکلی. پامپیو په داسې حال کې له طالبانو او افغان پلاوی سره ګوري چې امریکا د خپلو ځواکونو استل چټکوي او ټاکل شوی چې په راتلونکو څه کم دو میاشتو کې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 2000 ته راټیټ کړي. د لیکوال په باور امریکا هڅه کوي چې د ځواکونو تر وتلو وړاندې د سولې په برخه کې چټک پرمختګ وشي او ورسره دا اندېښنه پیکه شي چې په افغانستان کې به جګړې دوام کوي. وړاندې راغلي چې حکومت او طالبان به دواړه له سخت فشار سره مخ شي او حکومت به ځکه له ډېر فشار سره مخ شي چې پر بهرنیو مرستو چلیږي او هغه مرستې چې اوس په سوله کې په پرمختګ پورې مشروطې شوې دي. ورسپانې دا هم لیکلي کله چې دواړه اړخونه سولې ته واقعي تمایل ونه لري او هر څه د بهرني فشار په وسیله مخ ته ولاړ شي، بیا افغاني ګټې ډېرې زیان ویني او تر ډېره د بهرنیو ګټو ته پام کیږي. هیواد دولتي ورسپانې د کابل د وروستیو توغندیزو بریدونو په اړه لیکلي او پوښتنه مطرح کړي چې د دې بریدونو پیغام څه و. د لیکوال په باور دا بریدونه د عمران خان د سفر پایله، د پامپیو هڅو ته پیغام، د پارلمان د تصمیم شنډول او د ژنیو غونډې ته د افغانستان د دښمنانو پیغام و. ورسپانې تور پورې کړی چې دا بریدونه د پاکستان د سارګری ادارې ډیرو مهمو اجنټانو لخوا وشول، ځکه د سرمقل لیکونکي په وینا د افغانستان په اړه د پاکستان اساسي پالیسي جګړه ده. د ورسپانې په خبره افغان حکومت باید د دې ژوره پلټنه وکړي. او هشت سو ورسپانې هم خپله سرمقاله دوهې ناستې او وروستیو پرمختګونو ته ځانګړې کړې ده. ورسپانې لیکلي په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي پلاو ترمنځ